آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
جمهور رئیس اشرف غنی وی چمتو ده چه د سولې لپاره د هر عملی اقدام ملاتړ وکړي. امریکایي پولیسو هغه سړی نیولې دی چې په یوې کلیسا کې 9 کسان وژلي وو، او ملګر ملتونه وایي چې د افغانانو په شمول ساق کال په نړیواله کچه د جنگ او جګړو له امله د بې کوره شوو خلکو شمیر له حده زیات شوی. درنو اوریدونکو سلام، د دې سات د پوره خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه اوري، ورپسې به د آشنا خبرونه په تکراری بڼه خبره شي. اوس په موکې خبرونو ته چې زنه شب آشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوو.
جمهور رئیس اشرف غنی د روژې د میاشتې د رسیدو په مناسبت په خپل یو پیغام کې شتمن افغانان او سوداګر وهڅول چې د هغو بېوزلو لاسنیوی وکړي چې د بېوزلۍ له امله ټول کال اوږي. خاغلی غنی وویل چې روان جنگ په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو سبب شوی، ځکه چې د هغه په وینا هغه پیسې چې په افغانستان کې د بېوزلو سره په مرسته باید ولګول شي په جګړو مصرفېږي. جمهور رئیس غنی د وسلوالو مخالفانو نوم وانخست، خو وویل چې د دینی علماو د سولې غږ ته د لبیک ویلو په ترڅ کې چمتو دی چې د هر هغه عملي اقدام هرکلی وکړي چې د سولې لپاره پورته کیږي. د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د دینی علماو شورا د افغانستان په جګړه کې لښکرو خوړنه د روژې په میاشت کې دوربند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو په یوې اعلامیه کې وویل چې افغانستان اوس هم د بهرنیو ځواکونو تر اشغال لاندې دی، او دغه په وینا د دوی مجاهدین به په روژه کې جهاد نه درېږي.
د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان په نامه د یو نوي ګوند مشر مولوي عبدالحکیم منیب وایي چې دوی ښه کولی شي چې د حکومت او وسلوالو مخالفینو په تېره بیا طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د درېیم ګړي په حیث ونډه واخلي. مولوي عبدالحکیم منیب چې خپل ځان د مجاهدینو د یوه پخواني مشر مولوي محمد نبی د حرکت انقلاب اسلامي ګوند جانشین ګڼي، وایي چې مردم افغانستان سولې په افغانستان کې د ښکېلو خواو د توافق په صورت کې د منځګړتوب لپاره آمادګي اعلانوي. مولوی منیب د روژې په میاشت کې د سولې د خبرو د پیل کولو غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بیا رغونې د چارو د سارن لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل یو ریپورت کې وایي شاید چې امریکا په افغانستان کې په ډیرو داسې ښوونځیو باندې پیسې لګولې چې د سره هیڅ وجود نه لري. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ د سیګار د ریپورت په حواله ولیکل چې په افغانستان کې د امریکایانو د مالي د پیسو د ځای کېدو قصې مخکې مشهورې وې، خو د امریکا فدرالي حکومت د تعلیم او تربیه سکتور په ډیر ویاړ په افغانستان کې د امریکا د نړیوال ولې پراختیا د ادارې یو ستره کامیابی ګڼله. واشنگټن پوسټ وایي اوس معلومه شوې ده چې دغه اداګانې مبالغه میزوي. ورځپاڼه وایي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یو سی آی ډی دا رپورټ چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 میلیونه شاګردان په ښوونځیو کې شامل شوي د هغو غلطو ارقامو بنا ولاړ دي چې د افغانستان د پوهنې او تعلیم وزارت ورته ورکړي. د افغانستان د معارف په برخه کې په پراخه کچه د اختلاس او فساد موضوع هغه وخت یاد شو چې د پوهنې نوی وزیر اسدالله حنیف بلخي د یو شمېر ښوونځیو نمونه یاد کړ چې یاله سره نشته او یا د نامنوي له امله تړل شوي دي، خو مصارف یې ورکول کیږي. د سیګار اداره وایي چې 2015 میلادي کال تر مارچ پورې د یو ایس آی ډی دفتر په افغانستان کې د معارف په سکتور کې 9.8 میلیونه ډالر مصرف کړي دي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یا یونیسیر وایي چې سږ کال په نړیواله کچه د هغو خلکو شمیر له حده زیات شوی دی چې په خپل ملکونو کې د جنګونو له امله د کورونو تیښتې ته مجبور شوي دي. یو تازه رپورټ وایي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې نن د پنجشنبې په ورځ خپور کړی دی. په کې راغلی دی چې تقریبا 6 میلیونه خلک په 2014 میلادي کال کې د جنګونو په نتیجه کې په زور د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوی وو. دا شمیر د هغو کسانو له شمیره 8 میلیونه ډیر دی چې په 2013 میلادي کال کې بے کوره شوی وو، او مجموعي شمیر د هغو کسانو نه 6 میلیونه لوړ دی چې په تیرې لسیزې کې بے کوره شوی وو. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړې نه وروسته لخپل کورونو نه د خلکو د وټلو لړۍ پایل شو. مګر د تیرو 15 کلونو په موده کې په آسیا، افریقا او اروپا کې هم د وسلوالو او مذهبي شخړو له امله ډیر خلک مجبور شوي دي چې لخپل کورونو نه ووځي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انټونی ګچرز د دې رپورت د خپرولو پر مهال ویل چې بشري موسسات د دغو مهاجرو بوج نور نشي پورته کولی. هغه ویل
منګ نور نه د دې ظرفیت لرو او نه وسایل لرو چې دغه مهاجرو بوج پورته کو. د هغوی بشري ضرورتونه زیات شوي دي.
ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې په اوسط ډول هر ورځ 2500 کسان دې ته مجبور شوي چې خپل کورونه خوشي کړي او وتښتي. دا رپورت وایي چې په نړیواله کچه تر ټولو زیات خلک له سوریې نه تښتیدلي دي او په دوم نمبر کې د افغانستان او سومالی خلک شامل دي. دا وخت د سوریې زیات مهاجر په ترکیه کې پراته دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د واشنگتن نوري. واتیکان د کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس یو مهم او تاریخي لیک خپور کړی دی. په لیک کې ویل شوی دی چې د نړۍ د اقلیم او چاپیریال بدلون زیاتره د انساني فعالیتونو لامل رامنځته شوی دی. د پاپ دا لیک د رومن کاتولیکانو دوهمه درجه مهم سند ګڼل کیږي او په داسې حال کې خپور شوی دی چې هغه ساکال په سپتمبر کې امریکا ته سفر کوي او په پاریس کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د نړۍ د چاپیریال د ګرمېدو په اړه یو نړیوال کانفرنس رابلل شوی دی.
د امریکای د جنوب ختیځ ایالت جنوبی کارولینا په مرکز چارلستن کې پولیسو هغه ټوپکوالا ونیو چې ګومان کېږي د چهارشنبه په شپه د افریقایي اصله امریکایي تورپوستانو په یوې تاریخي کلیسا کې د یوې مذهبي غونډې په مهال ډزې کړې او نه کسانې وژلي. د کلیسا پادری وژل شوی دی. پولیس وایي چې دغه حمله د جرم دی چې د کرکه او نفرت په بنا شوی دی. د چارلسن د پولیسو قماندان ګریک مولن د پنځمې پورس خبري اعلان ته ویل چې حمله کوونکی یو سپین پوسې ځوان دی چې 40 کلونو په شاوخوا کې عمر لري. د پولیسو قماندان ویل چې کله چې حمله کوونکی د کلیسا ته ننوت سمتلاسی په خلکو ډزې وکړې. اته کسان ځای په ځای مړه شول او یو سړی په روغتون کې مړ شو. د چارلسن خاروال جوزف ریل ویل دا یو دردونکې غمیزه ده چې په خلای ذکر کول ګران دي. دا کلیسا په 1319 میلادي کال کې جوړه شوې وه او د امریکې په جنوب کې په ډیرو زړو کلیساګانو کې حسابېږي.
چاد وایي چې جنگي الوتکو یې په گاونډي هیواد نایجیریا کې د بوکو حرام پر ضد هوایي عملیات سرته رسولي دي. د چاد پوز په یو بیان کې چې نن د پنځشنبه په ورځ خبره کړې وایي چې په هوایي عملیاتو کې د بوکو حرام شپږ کمپونه په نښه شوي وو. خو د چاد د هوایي قواو د حملو په باب نور دقیق معلومات نه دي موجود. بوکو حرام چې په 2009 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره په نایجیریا کې وسلوال پاسون پیل کړ. په زرګونو کسانې په خپلو حملو کې وژلي او اوس د فعالیت لمنه د چاد په شمول د نایجیریا ګاونډۍ او ملکونو ته غځولې. د نایجیریا حکومت په دریو ایالتونو کې بیړني حالات اعلان کړي دي او څو واري پوځي عملیات کړي. له بلې خوا د عفو نړیوال سازمان د بوکو حرام په خلاف د پوځي عملیاتو په دوران کې د ملکي وګړو وژل غندلې دي. دغه مؤسسه وایي چې عسکرو په روانه میاشت کې 8000 ملکي کسان وژل.
د هانګ کانګ د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت له جنجال نه ډکه قانوني مسوده رد کړه چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو راوستلو په غرض د هانګ کانګ حکومت وړاندې کړې وه او بیجنګ یې کلک ملاتړ کاوه. نن د پنځمې په ورځ د پارلمان له پریکړې نه وروسته د حکومت مخالفانو او د دیموکراسۍ د غورځنګ طرفدارانو غونډه وکړه او خپله خوښي څرګنده کړه. اته غړې په ملاتړ او 28 غړې په مخالفت رای ورکړې. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوي خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 12